وروسته د امنیت خکیدل دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه او 200 زرو کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یونیسیر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR, as well as many other agencies and partners,
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8 میلیونه و 2 لکو ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1 میلیون و 6 لکه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې را سره وی ژمنه مو کړې و د خبرونه په پایل کې چې د دې خبرونه ډیره برخه د ساده ریډیو دوه نور ونیز پروګرامونو ته جوړ شوی. تاسو ته پروګرامونه واوري علامه مومل.
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مرو باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اسمه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته اوکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼئ، په بدن کې د داسې درد احساس کوئ چې مشخص کولی نشئ. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي. خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سالتونه مرو باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه، چې دې خار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول. یعنی چې ګورم بېخینو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې یو، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسه مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای، په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه یې هم زیان ډېر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې، صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او روانی لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی، چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه سه، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا داسې حالت ته ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکړو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل چې دي زموږ د دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډېر متاثره وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپروو او د دغه لامل بیا دا نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې د دغه لامل ډېر دی، خطرې ناروغۍ ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له آغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تاب انداسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف نوی احساس کری.
بله.
لنه کار.
بیا روز ده چه حالات گردوار سولو مهاجرت تا مخکره لغه وقت نراتو آیا حال تا دسی کمچه و چه پا تاسو بد تاثیر و که او تاسو ده جور خبگان خواته یوسی؟
دسی تکی دسی الفاظ ما سره نشته او دسی چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر پسر کرد.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. دیره. زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغه دیمون پزرونو که خودی خو پغشیبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه همدا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای مکری پیو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اختر شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو خوي او هغه ایله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې چې ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزو نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خوی لري او دوی ټولنیز خوی نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبت گرا انسان سره هم دوی منفی گرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوړ خپګان کې وي، بالکل حتی مسله ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي د ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضی دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
دی خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرګند وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چوش نه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوار خپګان لمړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعض هغه لري بعض اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مصاب توګه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب توګه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خپرونه له آزادې رادیو خپریږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل، او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو، او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی، او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لالارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخه ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2.5 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وژې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هېواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر په ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي، د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشون مانزتا را بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ما